سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت څاروان پکې ساسي کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه زه فرید سیال وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه وایي لس ورځې کېږي چې طالبانو د ښځو د حقونو فعالانې دا پروانی او ژولیا فارسي د کورنیو له غړو سره نیولې دي. یو نامه نن دا خبره پر خپلې شبکې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینډ نن په خپلې شبکې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دواړه فعالان بې له قید او شرطه ژر تر ژره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. د ښځو د حرکت غړو ویلي چې طالبانو ژوریا پارسي او د هغوی زوی تیره چهارشنبه په کابل کې ونیوه. بل پلو د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشتو افغانو میرمنو نن د طالبانو لخوا د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمېر غړو په ځانګړې توګه جولیا فارسي او ندا پروانی پر نیول کېدو اعتراض کړی دی. په هغو ویډیوګانو کې چې د مقتدرو ښځو د اصلي خوځښت مشرې مونسي مبارزه ازادي راډیو ته استولې اعتراض کوونکو پکې د دغو فعالانو له بې قید او شرطه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ویل شوي ندا پروانی د هغې میړه او زوی د وږي اسمبلې پر یوویشتمه په کابل کې نیول شوي دي. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسي، متیالله ویسا، مرتضی بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقیف کې دي. راپورونه وایي د بلوچستان په مستونګ کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړو شو مراسمو کې د چاودنې له کبله د وژل شوو کسانو شمېر تر 500 واوخت. په مستونګ کې روغتیایي مسؤلانو مسؤول ډاکټر رشید محمد سید ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د مړو شوو شمېر 2500 د ټپیانو 1550 سره رسیدلی دی. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په چاودنې کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. هغه ویلي چې د مړو او ټپیانو شمېر په زیاتېدو دی. مستونګ د بلوچستان د مرکز کویټې په 8 کیلومتره کې پرته سیمه ده. تر اوسه د ننې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ځینو غړو د نیولو راپورونه تایید کړل. جلیل عباس جیلانی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل د طالبانو حکومت په کابل کې د اسلام آباد د پاکستان هیات د دغو وسلوالو د نیولو خبره کړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف درانی په مشرۍ د پاکستاني هویت تېره اونۍ کابل ته سفر وکړ. تر دې مخکې د امریکا غږ انګریزي څانګې د پاکستاني وسلوالو په بخښنې سره د پاکستاني چارواکو په وینا راپور ورکړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حملو کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. د طالبانو حکومت روسه په دې باب تبصره نه ده کړې خو ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو په ګډون په افغانستان کې بهرني جنګیالي نشته. او د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ شو بلړولې ده. 14 نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په یو جماعت کې د جمعې لمانځه مخکې د خطبې پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراز د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. شاراز زیاته کړې د 14 له کبله د جماعت چتر غورځېدلی او د کنډوالو لاندې د بندو کسانو د رئیسولو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنوي ته ویلي په جماعت کې له 150 تر لویختو پورې کسان موجود ول. نصر احمد زیاته کړې دا ویرشته چې د وژل شوو کسانو شمېر زیات شي. تر اوسه د دې چودنې مسؤلیت هم چا نه دی منلی.
د ژوند رنګونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم. د خبرونه د شفیقا یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې پر هغو سبزیجاتو او فصلونو خبرې کوو چې په منی کې کرل کیږي. که څه هم سرلای د کار او کښت اصلي فصل ګڼل کیږي او په منی د اکثرو ونو او بوټو پاڼې زیړی شي، خو د سیډيري سبزیان او فصلونه شته چې په منی او حتی په ژمي کرل کیږي. نن موږ یوازې د منی د کښتونو د ښه حاصل او پاللو پاړه لخپلو درنو مېلمنو سره خبرې کوو. گازر، گلپی، یا گوبای، بروکلی، کرم، پالک، مولای، جهوندر، پیاز، هوشه، مطر و شای دیر نور نباتات پا منی که وکرلی شو. خو څنګه یې وکرو، څه وخت یې وکرو، لیوی خوامو داسې وکرو چې لیوی خوامو سبزی او بوټی یخ ونه وهي او لبلی خوا شوده وکړي او ښه حاصل ترې واخلو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فایز. همدارس مو د پوهنتون یو بل استاد سمیع الله حکیمی ته بلنه ورکړی ده. د کرنې متخصص میرویس خوګیانی هم وعده کړی ده. او دغه راز د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څنګه استاد محمد رئیس مخلص به په دې خبرونه کې د موضوع را سره خبري وکړي چې هغه نباتات او فصلونه چې په منی کرل کیږي د هغوی د مرزونو او آفتونو سره باید څه ډول مبارزه وشي. فعلا یوازې ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض را سره دی. استاد تاسو ته هرکلی وایم.
سلام علیکم مختار جو کی چراغ او جوړ بایس همڅه نن تاسو ته مرکلی وای سلامات اوسئ.
استاد افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، مثلا د ننګرهار هوا یو ډول ده، د کندهار بل ډول ده، د کابل مرکزی سیمو بل ډول ده، او دغه یو د تنوع په خاطر کشتونه هم پکې متنوع دي او د کرلو وختونه متفاوت دي. خو که په عمومي ډول خبرې وکړو، په منی کې کوم شان په افغانستان کې ډیر کرل کیږي؟ ځینو نمونه ما واخیستل، نور په دې سربیره
کوم نمونه چې تاسو واخیستل همدا د دې بستره لوبیا هم کرل کیږي، نه خود نه یې ژر نه خود چکپی ورته وایي، دام کرل کیږي، او ځینې نور حبوبات چې هغه موږ کولای شو چې په منی وکړو دلیه کرل کیږي، دغه کیږي. خو زیاتره چې دی هغه د پالک چې لکه تاسو چې نمونه یاد کړل هغه زیات کرل کیږي. خو د دې تر څنګ په فصلونو کې نور خلک په منی کې زیات غنم هم کښت کوي، هغه هم کوي.
بله استاد، د دې لپاره چې مخکې مې اشاره وکړه چې له خپل حاصله خلک ښه حاصل واخلي، له خپل کښت ښه حاصل واخلي، دقیق د کښت دقیق وخت ډیر مهم دی. یعنی داسې وخت چې ځمکه ډیره سړه سوي نه وي، او یا داسې ونیسي چې هوا پې سړه شي او بیا فصل خراب شي، نو د وخت ټاکل مهم دي. تاسې څه وایست کروندګرو ته چې څه وخت په کښت شروع وکړي؟
دغه اکثره ژمني نباتات لکه تاسې یاستل پالک باب، دا اکثرا د میزان وروسته بیا تر اقربو پورې دی کرل کیږي، ځکه په دغه حدود کې د حرارت درجه نسبتا برابر وي، یعنی د 15 څخه تر 30 پورې په دې دغه کې لوړ وي. د دې چې د 30 درجه څخه چې د سانډیګریټ لوړ وي، بیا نباتات کولای شي چې نشوهنه وکړي، جرمنیشن وکړي. او دا چې دې ته شارټ ډے کراپس وایي، دا هغه نباتات چې هغه زیات لمر ته اړتیا نه لري، یعنی هغه د لمر اندازه چې دا هغه د 12 ساعت څخه کم ده. هغه نباتات چې په دوبی کرل کیږي، د هغوی د لمر اندازه باید د 12 ساعت څخه لوړې وي. خو د دې کې ګټه شارټ ډے یا لند ورځ نباتات ویل کیږي، چې د حرارت د لمر دوران چې دی هغه د 10 ساعت او د 12 ساعت څخه کښته وي. نو پر دې باندې یخ کومه اغیزه نه کوي، چې یو دل دی جرمنیشن وکړي، بیا یخ کومه اغیزه نه ور باندې کوي. ولو که د حرارت درجه د سانډیګریډ د 15 څخه 15 په شاوخوا کې هم دی کولای شي جرمنیشن وکړي. او دغه وخت دی وخت د میزان څخه وروسته د اقرب اوایل او د اقرب ترمنځ په دغه حدود کې کرل کیږي.
بله، تاسو دې پالک یادونه وکړه. ما فکر کاوه چې پالک به همداسې خدایش نه کیږي، په طبیعي ډول بش نه کیږي، لیکن دلته ویل شوي دي چې او تاسو مو وویل چې دا هم کرل کیږي. پالک څنګه باید وکرل شي؟ کوم شانو ته توجه پکار ده؟ او حاصل به څه وخت رسی شي؟ د پالک سی وس په منی کې وکرل شي، په ژمی را رسی شي او که څه وخت؟
بالکل، په څنګه وکرل شي د کرلو څخه یوه الا تر یو نیمه میاشت پورې، نو دې بالا په تولید باندې پیل کې بیا کولای شي چې د تولید ټول شي. او د داس نه چې په یو ځل باندې تولید کوي، هر ځل دې تولید کوي د درو و څلور ورځو ته 15 تر 20 ورځو په جریان کې، د اروار تولید کولای شي هغه تولید بسګر بازار ته وړي او خرڅي بیا ان راځه تر دغه پورې تر کلوسو تر جدي پورې تر جدي پورې د تولید رسیدي بیا د جدي څخه وروسته خلک به ټولي بیا غنم کوي
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان د پهنتون استاد سمیع الله حکیمی هم وصله استودیو سره وصل دی ورته هر کله ویم استاد حکیمی د هغه فصلونو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي او زیاتره هم په ژمی هم حاصل ورکي په هغو کې به شاید یو هم گازره وي گازره باید دقیقا کوم وخت وکرل شي چې ښه حاصل ترې ترلاسه شي او په خپل وخت حاصل خلک ترې واخیستلی شي.
السلام علیکم تاسو ته او د تاسو له لوري ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترام. مننه سروان صاحب، سره له دې چې ما مخکې تاسو همکار ته ویلي وو چې کیدای شي په ټوله کې د میوو په منیجمنت او تنظیم باندې مونږ تاسو بحث ولرو، په هر صورت د
استاد فرق نه کوي، دا ما ته دا استاد پیغام نه در رسوله. خیر دی استاد مختار احمد فیض هم شته، د میوو په باره کې موږ غواړو خبرې وکړو. شاید چې دا تقسیم شي چې یوه برخه باندې تاسې خبرې وکړي، یوه برخه باندې دوی خبرې وکړي. د هغو میوو په اړه راته وایي چې په منی مهرباني د میوو په باره کې وایي چې کومې میوې دي داسې چې هغه په منی حاصل ورکوي، یا هغه لښتې او بوټي را یاد کوي چې باید په منی کیږدو چې کال ته دوی رسیدلي وي. داسې مې اورېدلي دي چې ځینې بوټي په پسرلي کې ښودل کیږي او ځینې بیا په منی ښودل کیږي. هغه چې په منی ښودل کیږي هغه
مننه اصلا کرکی لازم پټول کې په دې باندې یو بحث وکم، میوه یا گازرې یا سابه. دا اصلا کرکی لا د مختلفو اقلیمونو پورې اړه لري. افغانستان اته اگرو ایکولوژیکل اقلیمونه لري او بیا په دوه مختلفو اقلیمونو کرکی لا مختلف وختونه لري. مثلا گازرې کدای شي چې مثلا په سړو سیمو کې هغه وختي وکړول شي، ولیکن په ګرمو سیمو کې هغه بیا وروسته کل کیږي چې لکه مشرقي زون او همدارنګ ممکن قندهار او هلمند. لای خوانه زه دقیق خبر نه لرم، خو بیا هم هغه د فکر د لحاظه کېدای شي چې وروسته په منی فصل په شیرو کې وکړل شي او تر د ژمي په تر رسیدو پورې ورسیږي. خو په سړو سیمو کې دا بیا متفاوت دی، هغه بیا په پسرلای هم کرل کیږي. دا یو بحث دی. بل دا بحث دی چې یو د سړو سیمو صابه دی، بل د یخو سیمو صابه دی. چې مثلا کول کراپ ورته ویل کیږي، معمولا کول کراپ کېدای شي چې هغه د ادمنی په موسم کې یا ورسته لدوبې نه وکړل شي او د ځینو امکانات برابرولو سره کېدای شي چې تر ناوخته پورې دوام وکړی شي. او یا دا سیوی چې مثلا د ژمي په اخرو کې شروع وکړي تر څو چې په پسرلي کې په سړو سیمو کې سابه تولیدیږي، تر هغه پورې موږ داغونه استفاده وکړو. یو د ګرمو سیمو سابه دي یا محصولات چې باید وکرل شي، هغه ما نارمل فصل دی چې کله پسرلی ګرم شي کرل کیږي او د وخت په تېرېدو سره ما خپل ودیس فصل پوره کوي او مارکیټ ته محصولات عرضه کوي.
بله سب ډیر زیات مننه کور ودان. استاد مختار احمد فیض، تاسو مخکې ویل چې د منی سبزیانی او فصلونه ډیر تیز لمر ته ضرورت نه لري لکه څنګه چې د دوبی والی لري. د سری په اړه بیا وایي چې دا بیا مختلف متفاوته سره غواړي، او که هماغه سره چې د پسرلی په وخت کې کوم بوټو فصلونو ته ورکو هغه دلته هم کار ورکوي.
د ټولو نباتات د پاره د سری ضرورت نظر د نبات په نوې پورې فرق کوي. یعنی موږ ټول نباتات ته یو رقم فرټلایزیشن یا یو رقم سری نه شو ورکولای، په خاطر د دې چې دغه دې کم اناتومي د کم جوړښت دی او د دې په اصطلاح هغه کم کمپوزیشن چې دی هغه مواد چې دی ورته جوړ شوی دی هغه په خپل ترکیب کې یو د بل سره ډیر فرق لري. خو بیا هم ټول نباتات د بستر د تیارولو په وخت کې باید لږ تر لږه د دې په خاوره کې د 1% څخه اضافه عضوي مواد یا مثلا دغه فارو چورته وای دا باید 1% د دې په خاوره کې ګډه یې دا باید یې ځکه چې هغه د اوبو په ساتلو او همدارنګ د نورو غذایي عناصرو لکه نایتروجن فاسفورس پوتاشیم سلفر کلسیم او نور داسې نو اولس غذایي عناصرو ته رسیږي د دې په نیولو او د دې په ساتلو کې ډېر زیات فلور لري یعنی عضوي فارو یا د حیواناتو انبار چې کله ښه پروسس شوی وي هغه په خاوره کې موجود وي هغه دغه غذایي عناصر تر نباتاتو پورې په ښه ډول باندې رسوي که څه هم دغه پالک باب او ځین نور نباتات په هغه اندازه لکه درخت یا نور موسمي نباتات د غو په اندازه باندې زیات سر ته اړتیا نه لري ولې بیا هم باید دغه غذایي مواد بالخصوص نایتروجن یو اندازه فاسفورس او یو اندازه پوتاشیم دا باید په خاوره کې موجود وي که چیرې د جریب پر اساس باندې وشو د جریب پر اساس باندې داسې ویلی شو چې د لس څخه تر شل کیلوګرامه پورې نایتروجن همدارنګه د 15 څخه تر 8 کیلوګرامه پورې فاسفورس او همدارنګه د 15 کیلوګرامه په شاوخوا کې باید پوتاشیم موجود وي کې جریب نو بیا دغه ټول ژمني نباتات د زردکو پالک ګوبي او ځین نور په شمول باندې شوده او ښه تغذیه او ښه استفاده
ډیره مننه سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې په هغو فصلونو او سبزیجاتو خبرې کوو چې په منی کرل کیږي زموږ مېلمانه د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او همدار از د پوهنتون استاد سمیع الله حکیمی تاسو درانه اوریدونکو هم کولای شئ چې پوښتنه لرئ د موضوع په اړه مشتا ټلیفون وکړئ څو شیبه وروسته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم استاد حکیمی په اوړي یا په دوبي هوا تودوي ټول نباتات اوبو ته زیات اړتیا لري که تاسو د منی په اړه راته وایئ په منی کې خو د لمر زور ختلی وي کمزوری وي لیکن کله ناکله منی داسې چې بیخي وچ وي بارانونه هم نه وي وبه څومره ورکو څومره د اوبو اړتیا پیدا کیږي البته فرق بلري ونی یا نیالونه څومره اوبو ته ضرورت لري او همدارس سبزیجات دا به فرق لري نو تاسو چې پاری وي خبرې کوي استاد حکیمی فکر کوم چې استاد حکیمی سما شخ ناوري نالک چې قطع شوی دی خیر وربشو استاد مختار احمد فیض استاد که تاسو په دې اړه خبرې وکړئ چې دغه سبزیجات چې په منی کرو څومره اوبو ته اړتیا لري په څومره وخت کې باید خامخا اوبو ورکو
د دې د اوبو دپاره اوبه خپل یو هایدرولوژیکل سایکل ورته وایي د دې سایکل تر دغه لاندې دي تر تاثر لاندې دي یعنی که څه هم لمر ته نه یي خو تودوخه که نه یي باد یي د باد په واسطه هم د مځکې د سطح څخه اوبه ضایع کیږي نو هغه اوبه چې مثلا کم نباتات ته ورکول کیږي د هغوی د ضرورت په اساس باندې ورکول کیږي لکه مثلا اوس دغه ژمني نباتات تقریبا تر 1 سانتي څخه تر 2 سانتي په اون باندې دی او بوت ضرورت لري که دا چې په عام اصطلاح باندې وایو د لاس پر یو جری باندې د لاس متر مکعب څخه تر 15 متر مکعب او بوت دی ضرورت لري البته دا د ضرورت په 15 څخه تر 12 ورځې په جریان کې وي یعنی موږ یو جری ساحه باید د لاس څخه تر 15 متر مکعب او ورکو او که نور ساده کو تقریبا لزر لیټر څخه تر 15000 لیټر پورې وبښي
استاد وبښي په دې منځ کې کله چې باران هم ووري که باران هم ووري شي بیا هم هم د اندازه په نظر کې باید ولرو
یا داغه لپاره موږ ځینې آلات چې په غوي باندې د خاورې رطوبت اندازه کوي چې خو بزګر ورونه هغه آلات ته لترسي نه لري دي ډیر ساده کولای شي چې د 15 سانتي متر په اندازه باندې یعنی د ګوتې د یو بند 2.5 سانتي دي کود دا د 2.5 متر 15 سانتي دی یو څه خطر دوا بند پوره دا باید دی د خاورو وشنی څو ځای یو د مځکې په مابین کې څو ځای دا باید دی وشنی کچیر د خاورو دی راپورته کې د 15 سانتي متر په ژوروالي خاورو راپورته کې داسې په موټ کې ونیسي کچیر د خاورو سره ومشتله نو دا خاورو تقریبا 50% رطوبت لري دا غوته ضرورت نه لري او که خاورې داس په موټ کې ونیول الهاک له خاورو سره الهاس ولا نو بیا دا 50% کم رطوبت لري د دې اوبوته ضرورت لري باید دا نباتات وبسي خو د دې لپاره موږ ټاکلې وخت د دې نو څه ټاکلې چې باید اومه ورځ یا اتمه ورځ وبکې ځکه بعد سمت او د بعد سرعت فرقې همدارنګ د حرارت درجه فرقې د خاورې نوعیت فرقې دا ټول هغه فکتورونه دي چې د ورځو په جریان کې دغه د اوبو ورکړه د نباتاتو په مقابل کې یو د بل سره تشې کوي دلوي یعنی دا درې فکتورونه باید موږ په نظر کې ونیسو او بیا موږ ته وایي چې په دوه ورځو وروسته باید تاسو خپل نباتات وبکې اما دا چې د هرې سیمې خاوره او دغه ټول درې عوامل یو د بل سره فرق کوي تر ټولو ساده تجربه همداده بزګر کولای شي دغه تجربه وکړي چې د 15 سانتي متر په جوړوال باندې خاوره وګوري کلنده و ضرورت یې نشته د اوبو کلنده نه و وبدي دا کې د 12 ورځې ونې چې د 12 ورځې وخت په ریان کې وي
bale
او کچیر اورښت وسو د اورښت خبرسته به ضرورت نشته وبدي شي
درست استاد په څه ډول خاوره کې ترکاری باب شو ده کوي البته کولای شي چې وی وی شی دی هری په بارکه وو است ځینې شان مثلا په شګلنه خاوره کې شه نتیجه ورکوي ځینې بیا د سه خاوره سپیږی کې شګی نیوی بيخي خالی خاوره تور خاوره وي په دې اړه کوم مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي خوشاله بس
په صورت عموم په صورت عموم هغه نباتات چې د هوی د رښو څخه استفاده کیږي لکه مثلا پیاز دی اوجه ده پټاټا ده د دغه نباتات د رښو څخه استفاده کیږي دا د کوشش وځي چې په ریګنه خاوره کې وکړل شي دا پرېګنه خاوره کې ډېر څه دوست کوي ډېر څه واده کوي سایز واندازا د هغه خاورو په نسبت باندې چې هغه رېګنې نیوي تقریبا 10 لنه او 30 لنه پورې دی فرق په غټوالي کې راوړي او پاتاسو دا نور نباتات دي هغه ک رېګنه خاوره نه مټنه خاوره په مټنه خاوره کې کرل کیږي خو ک حاصل ور کوي دا کدی مثلا اغه نباتات چې د رښو سه یې خیش پاده کیږي په دغه خاوره کې وکړي په رېګنه خاوره کې د ته ډیر مفاد ډیر ګټه پکې پاتې کیږي نظر هغه ته چې دغه نباتات په مټنه خاوره کې وکړي او پاتې نور نباتات چې هغه به د کورې چې په مټنه خاوره کې مو کړي خو تر ټولو د ښه خاوره چې ده هغه بسګر خپل کول شي چې جوړي کې هغه په دې سره شکل جوړيږي چې پینځوس مطلب یو غاډي ریګ او یو غاډي مټ خاوره دا سره مکس کی بیا دغه څخه درې مټ خاوره جوړ کی هغه خاوره کې بیا هر نه بار شي دغه رښت او وړه کولای شي
استاد یو بل موضوع چې زموش کاروانګر ډیر ور سره مخامخ دی هغه د ساتلو موضوع دی په شی می ځینې شان کرل کیږي لکه ګولپی لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه شاید ټیپر یا شلغم غازري دا غشند چې تر ډیرو پرې ساتل کیږي نسبتا څوک یې کاروانګر چې تر ډیرو پرې وساتي لا ډیره وساتلی شي بشخو هغه سړی خوني هم ډیر نه لرو د سې لارې چاري به شاید وی چې تر هغه څه چې ووسه خلک ساتي تر دې ډيري وساتل شي دا مسله په دې خاطر ډیره مهمه ده چې ټول کاروانګر خپل محصولات په یو بازار تراو باسي بیا قیمتونه ډیر ټیټ وي اما بیا یو وخت چې بیا دا شان نیوي قیمت لوړ یو لګاوندو یو هوادونه واردو
بالکل یو خواغه د دولت په ساده باندې مسله ده چې باید دولت په دې برخې عموما یو پالیسی د دغه سي تولیداتو د کارول لري چې دا باید پر کومو ملکونو یا کومو هیوادونو باندې خرڅ او په څه شکل باندې دی پروسس په څه شکل باندې دی بستبندی شي تر څو څنګه جنس تولیدیږي هغه باید تر نور نړیوال مارکیټونو ورسیږي دا خو د دولت په ساده باندې عمومي یو کار دی چې باید تر سره سره خو تر اوسه تر سره شوی نه دی او بزګر بیا څنګه کولای شي چې مثلا په دغه شکل باندې د کور په ساته باندې دغه شان یا مثلا د مارکیټ په ساته باندې شان وساتي. دا پارک ټول په یو شکل باندې نه ساتل کیږي. هغه نباتات چې اوغی تر اکیاس لنه اضافه او په خپل انساج کې لري هغه تر یوې هفتې اضافه کستور هم یې نه ساتل کیږي، لکه مثلا بادرنګ، رومی او ځینې نور. کو په دا ژمني نباتاتو کې هم زنده شته او ځینې بیا داسې دي لکه مثلا اوس پیاز د پټاټا د مثلا هوږه ده، دا دی کولای شي دې د ساتل دپاره درې شرایط ډېر مهم دي. یو شر دا دی چې باید دغه ځای چې ساتل کېږي هغه باید تاریخ ځای وي، روشنایي ونه لري، ځکه روشنایي په ده باندې نیشوي، چې نیشوي ځکه کیفیت خراب کېږي. دوم باید دا ځای نسبتي رطوبت ونه لري، یا نسبتي رطوبت باید تر دولس کښته وي، هغه لکه مثلا وچ ځای. او درېم دا چې هلته باید اندازه هوا سړه وي. بیا دی کولای شي چې در پنځو تر شپږو میاشتو پورې هم پیاز وساتي، هم هوږه وساتي، او پټاټه هم کولای شي چې په دا شرایط کې هم وساتي، او تر خاور لاندې په لوکل طریقه باندې لکه مثلا دوکانچای دوکانچا کار کېږي، په هغې کې پټاټې اچول کېږي، سربیرونه خاور ور باندې اچول کېږي، یا ریګ لون ریګ ور باندې اچول کېږي. بیا دا پټاټه چې ده هغه تقریبا درې څلور میاشتې کله تر شپږو میاشتو پورې کېدای شي چې وساتل شي. او پاتې څو لکه پالک مثلا ګازر او پاسپلې او ځینې نور نباتات هغه بیا کولای شي چې په وچ شکل باندې استفاده کړي، وایسلي اصلي واښې وچې کې بسته بندې کړي، بیا په ژمي کې استفاده ورڅخه وکړي. خو نور داسې دغه دپاره د ستور دپاره یو خدا چې د هغه قیمتونه لوړې وي، او بل دا چې هغه په هغه اندازه باندې بې ارزښت ویلیو نه لري، لکه څنګه چې مثلا په دې باندې دا نور مصارف وځي. نو په دا خاطر باندې هغه تر ټولو بهتره لارې دا ده چې هغوی وچ دي او په وچ شکل باندې استفاده ورڅخه وشي، لکه اوس په ټول نړۍ کې په کچېرې یو شی په دغه شکل باندې نه وي، په تازه شکل نه وي، هغه په وچ شکل باندې استفاده کیږي. دلته خلک ګسره اوسره ناشنا دي، که څه هم په نیوټریشن کې یا په غذایي ارزښت کې هیڅ کوم فرق تفاوت نه راځي، مګر بیا هم خلک هیڅ داسې یو کمپنی و یا د دولت په ساتنې یا په شخصي خصوصي شپه باندې داسې یو کار وخت نه دي کوي، الان چې دا ډېر ګټور کار.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. زموږ د دې خپرونې میلمه دی ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض، د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد. او دا شیبه زموږ بل میلمه د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څانګې استاد محمد رئیس مخلص. استاد مخلص، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو د دوغو فصلونو میوو او همداراز سبزیجاتو په اړه د ناروغیو او آفتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې په منی کې شي، په دوغو کې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه ډېر زیات دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ته ستاسو تخنیکی ټیم او غډونوالو او ریډونکو ته انې کې هله سلامونه وړاندې کوم.
سلامات.
چې افغانستان هم د نړۍ یو برخه ده، او هغه زراعتي محصولات چې په نور نړۍ کې کرل کیږي په افغانستان کې هم په لږ او زیاته کچه باندې دلته شتون لري، او موږ په اصطلاح ترې استفاده کوو او کارو یې. طبیعي ده چې هغه پتونه هلته وي، دلته به هم په لږه یا زیاته اندازه باندې په اصطلاح اخته کېدنه رامنځته کوي. د دې په خاطر چې په نور نړۍ کې په اصطلاح بزګران یا باغوانان په صحیح شکل باندې آگاهي موندلې وي، د حکومت ورسره همکاریانې زیاتې وي، موږ په هغه لیول باندې نه یو. زمونږ د آگاهي کچه ټیټه ده، که د کانتم د ترویج د مامورینو په ذریعہ باندې هم کوم خبر رسول وی، لکه د سهلنګاری یا په اصطلاح خپل وخت شکل د افاتونو د کنټرول لپاره وی په هغه شکل باندې د خپل وخت نه وکړي، نو هغه یو غټ ستونزه په آینده کې د دل لپاره رامنځته کوي. په دې خاطر باندې چې افغانستان په خاص ډول غنمو ته زیاته اړتیا لري، د دوی افتونه د په اصطلاح د نور پر طلب باندې کان چې مونږ وایو چې کومه حشرې په دې باندې حمله کوي او مونږ غواړو چې په دې باندې خود کفا هم وشو ځکه زیات اندازه خوراکي توکي چې مونږ راواردو هغه د غنم دي نو کوم افتونه چې په دې باندې وي د هغو د کنټرول لپاره مونږ اکثره د زمونږ بزګران تر هغه وخته پورې چې افت اوج ته نه وي رسېدلی کوم عمل سرته نه رسوي.
استاد که اول په دې اړه راته ووایاست چې کومې ناروغۍ یا کوم افتونه په مني زیات وي، دې ته په کتو چې اوس هوا نسبتا سړه وي، یو تصور دا دی چې باید تر اوړي افتونه او مرضونه کم وي، که نه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده، ځکه کله چې هوا یخیږي دغه افتونه هم په همدې شکل باندې د استراحت مرحلې لپاره ورور آمادګي نیسي او د کال لپاره چې کله په پسرلي کې نوی نبات راټوکیږي په هغه باندې د حملې لپاره آمادګي نیسي. په دې وخت کې اکثره افتونه د هغې اچونې لپاره یا د هغو ځایونو ته چې هلته دوی ژمت کې تېروي که هغه په اصطلاح حشري وي یا ناروغۍ آمادګي نیسي. نو په دې خاطر باندې په دې وختونو کې د افتونو ځکه پکتیا یوه یخه منطقه ده د افتونو کمواله حس کیږي او افتونه هغو قربانه باتاتو ته چې دوی د ژمي لپاره انتخابي هغو ځایونو ته په اصطلاح حرکت کوي او ژمی هلته تېروي.
د دې لپاره چې بوټي مو که هغه سبزیجات دي که هغه میوې دي په آفت او مرض اخته نه شي څه ورته پکار دي؟
د دې لپاره پکار دا دي چې مونږ خپل بزګران په صحیح شکل باندې پوه کړو او هغه له دې نه خبر واوسي چې آفت کله رامنځته کیږي، هغه وخت او نیټه چې د ده وپېژني او د دغه آفت هغه کمزوری فکتور چې ډېر په اسانۍ سره مونږ کولی شو کنټرول کړلی شو هغه وخت په دقیق ډول معلومول دي. نو که مونږ هغه وخت ونه پېژنو مونږ یې نشو کولی چې هغه کنټرول کړو. مثلا د مثال په ډول ځینې حشرات دي چې هغه له ځان نه داسې یو پوخ راتاووي سخت قشره یا سکیل په نام باندې یادیږي، نو هغه که ته کله دوا هم پرې وکارې چې دغه قشر یې جوړ کړی وي هغه له منځه نه ځي، نو د هغو هغه کمزورې نقطه چې دا مونږ په اسانۍ سره کولی شو کنټرول کړو هغه معلومول دي، د هغې پېژندل دي. نو په دې خاطر بزګر باید یا باغوان باید د هغه په هکله پوهاوی ولري.
مثلا نقشې څه دي څه باید وکړي؟ کمزوری برخی چی دی؟
مثلا حشره ده څلور مرحله لري یا درې، اگری اچونه ده، د چونجی را نسته کېدل یا لاروا ده، د لغې نروسته د شفیرې مرحله ده، د لغې نروسته بالغ راځي. مثلا دغه آفت په کوم وخت کې د مونږ محصول ته ضرر رسوي؟ هغه که د لاروا په مرحله کې وي باید په هماغه وخت کې دا کنټرول کړو یا دغه حالت بېخي را داخل نشي، ځکه کله چې هغه چونه صورت نیسي دغه د بالغ شری کنټرول باید مونږ حتمی وکړو چې دغه هغه چونه ونه کی. نو که کله مثلا په مڼو کې د مغزخورون کې چونجای ده چې هغه مڼې ته داخليږي د مڼې میوې ته، نو که چیرې هغه میوې ته داخل شي د هغه د کنټرول لپاره بیا له هرې طریقې نه که استفاده وکړي ته هغه نشي کنټرولولی، نو د هغې لپاره باید ته په داسې وخت کې چې د دې بالغ شری هغه چونه لا کړې نه وي په دغه وخت کې که ته یو عمل سرته ورسې نو بیا دا مسمیر تمامیږي او دغه آفت مونږ کنټرولولی شو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په هغو نباتاتو، هغو فصلونو، میوو او سبزیو خبرې کوو چې په مني کرل کېږي، لکه ګازرې، ټیپر، ګلپیو، دا سينور چې تر اوسه پرې هم زموږ بلمنو په نظر څرګند کړ. که تاسو هم غواړئ چې د موضوع په اړه زموږ له درنو مېلمنو څخه ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او استاد محمد رئیس مخلص څخه پوښتنی وکړئ، په 00-3-22-12-15-01 او یا هم 00-3-22-12-14-01 له موږ سره تماس ونیسئ. دوهمه شمېره مو د واټساپ هم دی، د واټساپ له طریقې هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. مهرباني کوي تاسو
السلام علیکم. نبی الله زابلای دا وخت له غزنه خبرې کوم.
مهرباني کوي زابلای صاحب، کور دی ودان. مهرباني
ډیره مننه کوم. لمړی خسروان صاحب دا هم وایم چې دا چې په زابل کې خاصتا په ټول افغانستان کې بادان هم یو غټ نبات ته خو تاسو یې په اړه خبرې نه دي کړې. تقریبا دې وختو کې یې هغه اصل ټولونکي دي خو بازار یې هم ته ناڅه کمزوری دی، باید خبرې پرې وکړي یو ورځ نه یو ورځ دې وختو کې خرڅېږي. راځم دا ساسو موضوع ته، دا چې نن راډیو هم سره ضعیفه ده، نو له میلمانه مې پوښتنه همدا ده چې په افغانستان کې ډیری او په ډیری سیمو کې چې ګازرې مثلا کرل کېږي، یا ګازرې که مثلا خو بیخي یعنی بیخي ډیره ځمکه چې وکرل سیم، د هغې هغه حاصل هغه بزګر ته څه شی نه جوړوي، نو آیا په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې همدا ګازرې کرل کیږي خو د همداسې قیمتي همداسې ارزانه ده که څنګه؟ خو بل د ډاکټر صاحب نه پوښتنه همدا ده، د دې تر څنګ چې ګازره په خلکو وي خورو مفید هغه ګټې یې ډاکټران داسې وایي چې وایي ډېرې زیاتې دي، ډېره قوي ده، نو په هغه اړه چې هم څه نه څه وضاحت راکړي مننه به دي. ډېره مننه.
صحیح ده، ډېره مننه. سلامت اوسئ زابلی صاحب. ور به شو میلمنو ته ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیصد چې د زابلی صاحب خبرې واورېدې.
بلې و
مهرباني، څه ورته وایست؟
زابلی صاحب خبرون ته شرف لاسه ته وایم، ستاسو د پښتني په تعقیب باندې ګازرې داسې نه چې یوازې په افغانستان کې کرل کېږي، دا په ټول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې هغوی منی ولري ژمی ولري هلته د ګازرو کښت کېږي. خو هغه هیوادونه په مجموع کې چې هغوی سمندري لارې لري، هغه تقریبا د نړۍ 125 مارکیټونو غټ مارکیټونو ته لارې لري. هغه ګازرې په تازه شکل او په پروسس شکل باندې هغه نور هیوادو ته صادروي. او بد وختانه افغانستان یوازې د نړۍ یو اله دوه مارکیټو ته لار لري، نو هر کله یوازې ګازر نه چې هر محصول دلته زیات شي د د هغه کم کله چې زیات شي تقاضا یې کمیږي، قیمت یې ښکته کیږي. خو د د لپاره بیا داسې یو پروسس کار نه دی شوی. لکه اوس مثلا که تاسو په بازار کې وګوري، اکثره د ګازرو ډیر خوندور او ښایسته مرباوي دي، خو هغه د نورو هیوادو سره دي. دلته کار نه جوړ باندې شوی چې دغه ګازرې چې دلته کرل کېږي هغه په کار واچول شي. پروسس داسې شکل دی چې هغه د دغه ګازرې کم دغه شکل دي دوهمي شکل ته چې هغه کې ویلیو اټکیږي، ارزښت ورکول کېږي، دوم شکل ته اوري، هغه در دوه تر درې کال پر بیا د هغه دغه کې شکل کې د مرتبانو په دې کې پاتې کیږي او بیا د استفادې وړ کېږي. او هغه شان د دې په افغانستان کار نه دی شوی. نو طبي خبر د کله ک تولید شي، نو بل اخره کې متونه ډېر تیز، حتی یو وخت بل د بزګر یوازې ګازر نه بلکې نور ځاتره محصولات د بزګر خپل مصرف نور جوړي. او بیا هم وایم چې په دې برخه کې د دولت پالیسي او شتون ډېر اړین دي. او بل ګازر کچیر مثلا پروسس شکل ته واوړي، د ګازرې په دغه کم کیمیکل کمپوزیشن چې دی یا کم کیمیاوي ترکیبات چې دي په هغه کې هیڅ تغیر نه راځي. کولای شي چې ګازر هغه کم ویټامینونه او منرالونه لري هغه په دې کې ثابت پاتې شي، کله کې انسان په دوهمي شکل باندې استفاده کوي یا په تازه شکل استفاده کوي انسان ته هغه ګټې کوم چې دا لري هغه ټول ورسي.
بله صاحب، ډېره مننه استاد. استاد مخلص، دا ځینې نباتات لکه گازری، تیپر، مولی او داسې نور چې اصلي میوه ترمزکی لاندې وي، دا هم مرزونه وهي، دا هم آفتونه لري، ځکه چې دا خو تر ډېره حده خوندیم دي.
بله، او دوی باندې هم ځینې آفتونه حمله کوي. دا چې ترمزکی لاندې دي، مونږه مختلف حشرې لکه دا قوس شکل سپین چونجان دي په دغه باندې حمله کوي. هغه له دې نه بغیر کوم نباتات چې د ریښه ولري لهغونه تغذیه کوي. د دوی عمر په اصطلاح دغه آفت د لاروا یا دغه د چونجي په شکل باندې تر دریو کلونو پورې دوام کوي په خاوره کې، او دا تر تقریبا 30 سانتي پورې ژور تللی شي. نو له ملویو کغه ملي سرخه کوي که سپینې ویټې پر وي، له دغه ټولو د پالکو له دغه ټولو نه هغه تغذیه کوي او دغه ته ضرر رسوي.
بله، د درملنې لپاره د مخنیوي لپاره څه پکار دی؟ کوم ډول دواوی پکار دی چې استعمال شي په زده؟
دا چې دوی ژوند اکثره په خاوره کې دا اوږد عمر لري، بل پام ډول من دی هغه فتونه چې په ځمکه کې وي د هغو لپاره د کیمیاوي توکو کارونه ډېره مثمره هم نه واقع کېږي. نو په دې خاطر باندې د دې لپاره مونږ بدبختانه چې یو غلرو چې هر شی مونږ په کیمیاوي درملو باندې معالجه کوو، کچیر یو دیکان یو بزګر زراعتي کنټرول باندې زیاته توجه کی او هغه په صحیح شکل باندې عملی کی، د اکثریت آفتونو لپاره د مخ مخنیوي کې مثبت واقع کیږي. د دې لپاره هم کچیر د مخ کې د غزمه کې په صحیح شکل باندې واړی تر یو شل سنتي پورې دغه چونجی د ځمکې سطح ته راوځي، او د دوی دغه بدن ډیر نازک ده، د لمر یا د نورو محیطي شرایطو په مقابل کې مقاومت نشي کولای. طبیعي دښمنان ډیر دي، مرغۍ او ځینې نور حشرات له دونه تغذیه کوي او خپل له منځه ځي. د کیمیاوي توکو په باره کې داسې توکي چې هغه د دې په خلاف موږ وکارو او له منځه یوسي ډیره مشکله ده.
بله صاحب، یو اوریدونکو لرو او دا هم ورته یو ځل بیا یادونه کوم قدرمنو اوریدونکو ته چې موږ نن په دې پروګرام کې په هغو کښتونو او سبزیجاتو یا میوو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي، څنګه کولای شو چې په منی خپل کښتونه وپالو، ښه حاصل ترې واخلو، د مرزونو څخه وساتو. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام، مهربانی.
من البته محمد نبی احمدی محترم از بغداد می تماس دیواله محترم.
مهربانی کوی احمدی صاحب.
خوشحال باشی که مهمت هم سلامونه وای محترم. خوشحال باشی که وقت خو دغه دمنی خزان پسمه شو ګوره، که شلغم وملی او مل سرخه کو دغه زیاتره شخو لکه دو سی ویله وقت سی رقم ته مرزونه دي، چې خوندی کی زیاتره یره یا د سروان صاحب البته شبر صاحب ډېر بخدا البته یا خو ډېر وګور کې خلک چې داسې وګوره چې مرضونه دي، ناروغۍ دي، تقریبا داسې موبایل له خوانه خرابېږي، نو بیا وګوره چې بسېره روغ ني دننه یا توره وخت یا بېخي چا خبره شړېدلې خراب وي. نو زیاتره وختو کې د همزه خو ته زیاتې اوبه شبر صاحب خلک ډېر وګور کوي، دومره وګور کې چې اعتبار وکړي زیاتره وخت کې د همزه کې بېخي داسې چې هغه خپل رنګ او کیفیت لاس ورکوي. نو دا که چې په اندازه وګور کې یعنی کوم ضرورت چې لري وخت وګور،
یعنی تاسو فکر کوئ چې د ډیرو اوبو له کبله خوړنی شي دا خو نو بیا مرض نشي؟
او خدا هم د ذکر مرض پیدا کیږي تقریبا یو رقم ته چوجي دي، لکه دو سی ویلې وخت یو رقم ته بیا دا غلط مونږ تاسو بس هغه کوټه ویلې یو رقم د ذکر کې ګرځي د نه پټ، نو هغه بیا زیاتره وخت وې خوري، نو وګور چې هغه آی بی سی تقریبا بیا څو کې حق لمنه یعنی تاسو.
بله، تاسو وبخښه تاسو ټلیفون مخه تک ز غواړم چې استاد مخلص کچرته نور معلومات له تاسو غواړي چې په موضوع ځان ډیر پوي کې او بیا به جواب درکې. استاد کومه پوښتنه خونه لري لاوریدونکې؟
دا به یو قسم نوم واخته د حشرې زکه دا د چې امانه نومونه دی په مغه کې
سګک بس ویل کنه سنیل فکر کوم چې انګلیسي کې ورته وای شاید مغه شی به
سنیل
فکر کوم چې مغه سنیل به
نو دې سنیل یا دې
بله شاسه
زما آواز درځي؟
او بله استاد مخلص تاسو آواز راځي.
او د سنیل کچریوی هغه په مختلفو نباتاتو باندې حمله کوي، هغه لغونه تغذیه کوي دغه اړون کز مونږه د زینو داسې شیان هغه اگر چې امکان ولري تر هغه حد پورې سینې د مثلا په میخانیکی ډول باندې د هغه پټکی خدا چې پټای لوی وي دي ته کله دوی د رسیدګي د غل لپاره کولای شي چې د شاوخوا ته دغه واچول شي. ځینې بلیزات که هغه ګټور تمامېدی شي، مثلا ځینې وخت نبات هغه خپل اوسپنه هم اړتیا وي د هغو هلته اچول یا د هګویو د پوټوکو شتون د دغه سنیل یا موږ ورته د اسمان غوا په اصطلاح وایو هغه د دوی لپاره اریټیټیو دوی په اصطلاح هغه کوي له دغه ځای نه شړي. نو ځکه دا سخت خشر چې لري په یغو باندې بیا مستقیما دا دوا هم تاثیر نه کوي چې په دې باندې هغه کوي. نو په دغه میخانیکي ډول باندې کېدی شي هغه دغه ځاینا په اصطلاح لاړ شي نور نباتات ته.
بله سیب ډېره مننه. سلام اتو سید. بله احمد سیب مهرباني.
او مننه. البته یو مختار جما پات سوال سي موږ ته زیاتره وخت یو رقم کې مې مواد دي لکه تور کوټه ورته تقریبا دانیل لگ مایده دی بیا شندو بیا دا چونجی دا شهر ډیر ملکی نو هغه ډاکټر ته مې سوال وسی دا کومه کوي پر دې کې واچی ډیر واچی کم واچی خو زیاتره وخت کې خلک له زیاته چي ر تقریبا یو جرب کې نیمه نه چي نو مې زړه چې یو کیلو واچی تقریبا دا بسنه کوي یو رقم ته دا شنده هغه دی دوا دا کړه تقریبا د تور کوټ باندې دا بیا لگ دانیل مایده دی
نو مې هم
او ډیر مفید تمامیږي نو هغه زیاتره وخت خلک چي خو هم ځکه سرات ډیر تاثیر کوي دا کښتو باندې هغه بوتو رښتیا
سید سید ډیر مننه استاد مخلص که په دې اړه څه ورته وایست مهرباني.
ما ستونزه هم دا ده که چې د خان ته په کوم اندازه باندې د یو څه شي تجویز وسی له هغه اندازې نه زیاتې. زه به یو مثال ووایم اگر چې د مربوط نه ده که چېرې مونږ د نیو نیکوټینایډ یوه کورنۍ دی یا په توژونکو ده که هغه مونږ یو ځلې نه زیاته په نبات باندې دوا پاشي وکړو دوهمی افتونه چې هغه مخکې د طبي دښمنانو په واسطه باندې کنټرولېده هغه طبي دښمن د مړینې لامل کیږي او هغه دوهمی افت چې بیخي مونږ لرې نه وغه رامنځته کیږي. نو دغه دوا که هر څه شی وي مثلا په کوم اندازه باندې چې ورته چا ورته تجویز کړي په هماغه اندازه دې باید وکاري له هغې نه زیات استعمال یې د محیط لپاره د هغو ژوندستارو لپاره چې په اوبو کې ژوند کوي هغو لپاره ضرر لري هم مونږ ته او هم نورو حیواناتو ته. نو په دغه خاطر مند دي چې تجویز په اندازه باندې هماغه باید وکاروي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان. اوس به ورشو دکتور پوهنیار مختار احمد فیض. استاد د دې لپاره چې په دې نورو دنیا کې خلک په خپلو کوچنیو کورونو کې هم ځینې شیان کوي خصوصا سبزیجات ډېر خلک هم لیدلی دي چې په یوه کوچني کور کې دومره سره بانجان یا رومي بانجان کری چې د خپل گزاره پکې شي یا ځینې نور دغه سبزیجات کری د یو غوی لپاره ستاسو سپارښتنه سره چې کڅو غواړي چې یو څلور پنځه بیسوی کور لري اویلی لري هغوی کوم شان په دې وخت کې وکړي چې په ژمي ضرورت نه چې له بازارې واخلي.
د تب نړیواله اصلاح کې کچن ګارډنینګ ویل کېږي چې مثلا په کور کې یو اندازه ځای لري یا پنځه په لاس کې دی پنځوس متر مربع دی یا څلوېښت متر مربع دی چې هغه بیا پلاستیک کېږي بیا تر دغه پلاستیک لاندې دی کولای شي چې هر یو نبات چې هغه د زیات یخ په واسطه باندې نه متضرر کېږي کولای شي هغه وکړي د هغه څخه استفاده وکړي. دا یوازې دا نه چې د کور ضرورت پوره کړي بلکې دی کولای شي چې هغه تر مارکیټ پورې هم ورسي ځکه ځینې داسې ورایټیان شته ځینې داسې په عین نباتاتو کې داسې ورایټیان شته چې هغه د تولید خورا زیات ظرفیت لري. نو هغه یو بوټی کولای شي چې مثلا تر یو منو تر دوه منو پورې دی تولیدات ولري او حال دا چې په پنځوس متره څلوېښت متره فاصله کې په سلهاو بوټی کېدلی شي چې راځي نو دا په ژمني نباتاتو کې هم کېدلی شي او په دوبني کې هم کېدلی شي. په ژمني نباتاتو کې ښه مثالونه مثلا د وچې دي د پیازو دي د کچالو د پټاټو دي دا کولای شي چې په خپل کور کې دی او وکړي لکه مثلا پالک گازر او داسې نور هر هغه نبات چې په مونی او ژمي کې پرل کېږي هله کولای شي د کور په انګړ کې د هغه څخه استفاده وکړي. او ستاسو د پوښتنو پر بنیاد باندې غواړم چې د نباتاتو د اپاتو او امراضو پر برابر یو دقیقه رڼا واچوم.
مهرباني.
یو اپتونه دی یو مرزونه دی. اپتونه حشرات ته په مجموع کې حشرات ته ویل کیږي لکه مثلا د زموږ خلک تیز حشره ورته وایي یا ټریپس دا ورته وایي یمنی نباتات دا کوي ایټس یا شوته ورته وایي دا کوي بل مثلا بورر ورته وایي کټر ورته وایي کټر داسې دی یو چینجی دی بس دغه نباتات راپور چې په بیخ کې خوري پرې کوي بورر داسې سوري پکښې جوړوي. نو دا هغه حشرات دي چې هغه ژمني نباتات زیانمنوي او بل بیا مرضونه دي مرضونه زیات دي خو هغه چې په افغانستان کې په زیاته کچه باندې لیدل شوي یا مشاهده شوي دي یو د هغوی څخه ژړی دي اکثر ژمني نباتات ژړی کوي چې دا عامل داونی مالدی ورته وایي چې دا خپل یو فنګس دی او بل چې دی هغه ته پاوډر مالدیو یا خاکی سره کوته وای دام کوي. بل مثلا دی راټ کوي په دغه تنا چې د دې راپورته کیج نه بعد راپورته کیج د زمکي په داساته کې دلته وروستوالی کوي چې په کیج چې دا د فیوزاریم علایم د دام یو فنګسي مرض دی. ټول بزګر ورسره آشنا دي ورسره بلد دي. او بل مثلا تورټګي کوي یا سپارټو توای تور داغونه کوي یا مسواری داغونه کوي چې دام د نباتاتو د ضایعاتو سبب کیږي. دا ټول مرضونه دي. د کنټرول لارې چارې چی دي؟ د کنټرول لارې چارې دا دي چې بزګر کولی شي یو د هغه شرکتونه چې هغه مثلا اعتباري شرکتونه یې معلوم کار کوي د نورو نړیوالو څخه ایجنسیان یې اخیستي وي دوی څخه معتبر تخمونه واخلي. دا ډېره غټه خبره ده. هر تخم باید ونه کړي. دوم کله چې تخم کښت کوي باید که تخم په پندل کې راولي او به په جیوه کې ورکړي. دا تر ډېره حده د دغه آفتونو مرضونو د کنټرول مخنیوی کوي. کله چې دا کړنې ورسره وکړلې بیا که دوی تخم کري تخم دې مخکې د دې چې ځمکې ته واچي په ځینو فنګسي موادو ول کېږي لکه کیرام ورته وایي ویټاواکس ورته وایي ټوله بزګرې پیژني. یو ګرام پر یو کیلو تخم کاریږي. دا بیا د دغه فنګسي امراضو د مخنیوي لپاره کار کوي چې بیا دا تخم په خاوره کې دننه وروست نه کې ځینې چناس کې ځینې فنګسونه دي چې هغه دا کار کوي. د دا کیمیکل په واسطه باندې د هغوی مخنیوی کېږي. او بل دی کولای شي چې د کښت مخ کې د خاور ته سولرایزیشن ورکړي. یعنی موږ هیڅکله د خاور چینجي یا حشرات یا مثلا اپات له منځه نه شو وړلی ولو که کیمیکل هم کار کو. خو سولرایزیشن داسې یو عمل دی دوی کولای شي چې دغه یو اندازه دا چې دی کښت کوي هغه پلاستیک کې او بیا تر پلاستیک لاندې اوبه پکښې ودري. بیا د لمر شعاوې دغه د پلاستیک لاندې د اوبو حرارت لوړوي او بالاخره د اپاتو امراض دي هغه ټوله څه کوي په خاورو کې له منځه څخه وړي. که چیرې بیا هم پیښ ول نه کېدله نو بیا بل افشن چې دی یا بل انتخاب چې دی هغه کیمیاوي مواد صدرېږي چې ځینې مخصوص کیمیاوي مواد دي چې هغه یوازې د مخصوص اپات یا مرض لپاره کاریږي نو هغه کنټرولي او له منځه څخه وړي.
استاد که د دې کیمیاوي موادو په ارتباط هم وایست که څم مخکې استاد مخلص هم اشاره وکړه چې باید کروندګر له اندازې زیات استعمال نه کړي چې دا ډېر خطرناک دی. حتی تر دې مې اوریدلی دي چې وایي که تر اندازې زیات استعمال شي هغه محصول چې موږ له ځمکې اخلو او خوري هغه کېدای شي د سرطان سبب هم شي. ډېر خطرناک دی. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا یو تیوري ده. دا یو تیوري ده په نړۍ کې خو تر اوسه دا 100% نه ده ثابته شوې چې هغه انسانان چې په سرطان یا په نورو مرضونو باندې اخته کیږي هغه 100% یې عامل همدغه کیمیکل دی. خو کیمیکل خپل ځان ته لیټل دوز لري. اوس مثلا موږ یو ګرام یا یو سیسی کیمیکل په یو لیټر اوبو کې کاروو. بیا دا یو لیټر اوبه د نبات پر سطح باندې یعنی په یو لیټر اوبو ته کولی شي د لسم څخه تر 15 متر مربع ساحه ته په سپری کې. نو بل اخره په حساب ته وکړه د پی پی ام په حساب باندې دغه د انسان وجود ته چې کم دغه رسیږي هغه هیڅ نه په شپه کېږي. او بل دا کیمیکل دا نه دي چې هغه استبیلیټی لري یا مثلا په محیط کې تر ډیره وخت پر دی پات کېږي. په محیط کې ډیر عوامل شته. لمر شته مثلا اکسیجن شته نور فنګسونه شته بکټریال شته چې هغه دغه کیمیاوي مواد تجزیه کوي هغوی نه پرېږدي چې په آزاد ډول په محیط کې پاتې شي. نو دا یو تیوري ده خو 100% دا تیوري ثابته شوې نه ده چې که دغه کیمیاوي مواد څخه داسې په دغه شکل باندې استفاده وشي نو د انسان د مړینې یا دغه سبب کیږي یا د سرطان د پیښېدو دی. او که چیرې مستقیما استفاده ورڅخه وشي ډېر امکانات یې شته چې د انسان لپاره هغه موضوع تمام شي او انسان له منځه یوسي. خو د نباتاتو پر مخ چې کاریږي ځینې انتخابي مواد راځي چې هغه یوازې د هغه مخصوص شي لپاره کار کوي ولې نور کوم حشرات یا نور کوم ګټور مایکروب چې وي هغوی ته زیان نه رسي.
لکه کم توجه کړی وي په نورو دنیا کې اوس دا اورګانیک خوراکونه ډیر اهمیت لري، قیمت یې دوه برابره زیاتی، خلک کوشش کوي چې هغه واخلي، حتی هغه سره چې استعمال شوی په کوم بوټو باندې ترجیح ورکوي چې هغه لاونه خوري.
بالکل، ارګانیک مواد واقعیت هم د نورو تولید شویو موادو دوه اله درې برابره هغوی ارزښت او قیمت لري. او ما وویل چې دا یو تیوري ده، خو دا تیوري سل فیصده نه ده ثابته شوې، چې ځکه که موږ بیرته د ارګانیک موادو هغه سایکل ته راسو، مثلا په ارګانیک اګریکلچر کې عضوي فارو کاریږي، عضوي فارو بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ یې نه بعد جذبوي د نایتروجن په منظور، او که ته یوریا کار کوې، یوریا هم بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ یې نه بعد جذبوي. په عضوي فارو کې فاسفیټ دی، فاسفیټ نه بعد جذبوي، او که ته غیر عضوي کوټ کار کوې هغه هم فاسفیټ دی، نه بعد جذبوي. هلته هېڅ داسې اضافه شی نشته، نه اضافه فکټر شته. د هغه مواد لکه ارتفیشل چې شته هلته په عضوي موادو کې هم شته، نه بعد استفاده ورڅخه کوي. نو او ځینې هغه پیسټسایډونه چې دي د هغو پیسټسایډو استعمال هلته ممنوع دي، هغوی نه کاریږي.
بله، ډېره زیاته مننه، وخت کم پاته دی. استاد مخلص، مخکې از موږ اورېدونکي وویل چې وایي خلک اوبه ډېرې ورکوي او بیا یې دا بانجن یا مولی یا هر بل بوټی چې وي هغه خرابېږي، ورستې شي. په اوبو کې هم فکر کوئ چې باید له احتیاطه کار واخیستل شي او ډېر افراط ونه شي؟
بله سروان صاحب، ما ته متوجه
سوال. بله بله، تاسو ته متوجه ده. مخکې اوریدون کې چې پښتنه درلوده،
ډېر په بخښنه سره یو شی استاد ډېر ښه تشریح کړل. زه به یو بیلګه درته پیش کړم. د راوند اپ په نامه یو هغه ده، د غیا وژن کې هربیسایډ دی، دا د بایر کمپنی جوړ کړی دی او په امریکا کې دا تیر یو څو میاشتې شاید کېږي کاله پورې د محکمې ثابته کړله چې دې پوښتنه باندې دهقان ته سرطان لګیدلې ده، او $2 میلیون په هغه بایر کمپنی چې ډېره نړیواله مشهوره کمپنی د جرمني په غمندې ده جرمانه ولګوله. دا په ثبوت رسیدلې ده چې دغه توکي د کارسینوجنیک دي یا سرطان زادي، سرطان رامنځته کوي. نو په دې خاطر باندې دا بدن کې تجربه کوي، ورځ تر بلې، نن یو ګرام سبا ته نیم ګرام، مثلا چې د بیلګې په ډول باندې زه دا وایم، او دا تجمو کوي. او اوس نړۍ دې حالت راغلی دی چې ځینې هغه د وی او سی ولټایل ارګانیک کمپاؤنډ د دغو د تبخیر اندازه باید کمه کړي، ځکه چې دا په اصطلاح کې اوزونی طبقه په هغه نږدې هغه کې رامنځته کوي، او دا د انسان د تنفس او د هغه لپاره موزیر وخت کېږي. نو د غیا د افوتوجن کو کارونه په نور نړۍ کې تر ډیره حد کم شوې ده.
کمیشه ډیره مننه، سلامت اوسه. نور وخت دلرو کور ودان ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض، د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم پوهنځي استاد، او همدارس د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو ساتنې څانګې استاد، او همدارس د شاغلی سمیع الله حکیمی څخه هم مننه کوم چې د خبرونې په یو برخه کې را سره وو. له تاسو استاد مخلص څخه هم ډیره مننه چې په پروګرام کې مو ګډون وکړ.
سرویش تلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا خل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچات پاتا خل جوانی دا.